افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بل خبرونه مو پیل سوه چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش تالي فعالیتونو اندېښنې غلړې کړې دي. پیل خبرونه کوو. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د دوی پوځي عملیات روان دي. په تخار ولایت کې جګړه سوې ده. اسرائیل د ګولان په لنجمنو سیمو کې د استوګنې یوه ساحه د ټرمپ په نوم نومولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دوی باندې خپل بریدونه کوي. تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی د دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، په دې بعضې قومندانان له منځه لاړل.
تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د بهارک ولسوالۍ پر دریو کلیو حمله کړې ده. د تخار د امنیه قمنداني ویان عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د نن سهار دغه حمله د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اسرائیل د ګولان په لنجمنو لوړو سیمو کې د استوګنې یوه ساحه د ټرمپ په نوم نومولې ده. دا کار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې د قدردانۍ لپاره سوی چې په مارچ میاشت کې دغه سیمه د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندله. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو پرون د بروچیم په نوم استوګنځای کې چې شاوخوا لس کسان پکې ژوند کوي د کابینې جلسه جوړه کړه. نتانیاهو د مراسمو پر مهال له هغې لوحې پرده پورته کړې چې دغه ساحه پکې د ټرمپ د لوړو په نوم نومول سوې ده. نتانیاهو د اسرائیل د یو لوی دوست په توګه یاد کړی دی. ولسمشر ټرمپ هم د دغو مراسمو عکسونه په ټویټر کې خپاره کړي او د ده د قدردانۍ له کبله یې د اسرائیل د دولت مننه کړې ده. اسرائیل د ګولان لوړې په 1980 میلادي کال کې له سوریې د یوې جګړې په نتیجه کې لاندې او په 1981 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. د نړۍ زیاتو هیوادونو د اسرائیل پر دغه اقدام انتقاد کړی دی. یوه تحقیقاتي ډله وایي چې تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم سوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. دغه ډله وایي د مسکو او واشنګټن ترمنځ د سیاسي او پوځي اختلافاتو له کبله معلومه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغو وسلو شمیر تر دې کم سي او که څنګه. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن په خپل کلني راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په پیل کې روسیا د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه 13,815 اټومي وسلې لري. حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 میلادي کال په پیل کې د دغو وسلو شمیر 14,415 ته رسېدی. د سټاکهولم دغه انسټیټیوټ وایي چې د اټومي وسلو شمیر تر ډیره په روسیا او امریکا کې کم سوی چې دواړه د ټولو اټومي وسلو 90% لري. په ارجنټاین کې دغه ورځ په یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونو میلیونه وګړي د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شول. د ارجنټاین ولسمشر په ټویټر کې لیکلي دغه پرچاوۍ بې سابقه وه. د ارجنټاین له جنوبي سیمې تر دیل فویګو پرته نور د دغه هیواد ټولې ساحې د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخې سوې. که څه هم پرون ماښام د ارجنټاین 90% برخو ته برېښنا بیرته یاده سوه، خو د برېښنا د شبکې د چپه کېدو دقیق علت لا هم معلوم نه دی. د انرژي وزیر ویلي چې د دې ستونزې د علت معلوموول له 13-15 ورځو پورې وخت نیسي. د یوروګوای او پاراګوای ځینې برخې هم د برېښنا له پرچاوۍ څخه اغېزمنې سوې. د یوروګوای د انرژي برابرونکې ادارې ویلي چې د برېښنا د پرچاوۍ علت د ارجنټاین د برېښنا په شبکه کې یوه خرابي وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغالي کې مسابقه کوي. په پرونی مسابقه کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چیا ټاس پاکستان وګټه، خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې، څرنګه چې باران وسونو پاکستان ته په 24 اوورونو کې 302 منډې په کاروي پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 212 منډې وکړې. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني به هم چې دا مهال په بریتانیا کې دی د دې مسابقې لیدو ته ورسي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په ختیځ کې به د داعش اسلامي دولت ډله وځپي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله له طالبانو سره په جګړه بوخته سوی ده. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصرالله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک دسې میشته چې بيخي خارونه تراوتم نو دسې نه چې حکومت طرفدار وي طالب وي د داعش خو واسه خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو. نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو نه دوی د پاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسیمی ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي، د کونړ چپه دره، نورګل، څوکۍ، باډیل، وټپور، کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. قومي مشر نصر الله خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو سیمو نومونه واخیستل او وی ویل چې داعش ډلې هغه سیمې نیولې چې له کلونو طالبان پکې فعال وو.
جران کې کولنګل او باډیل او دلا سیمې دی وګل او چپې درې راتو درې هټه سیمه ده. نو دا د عائشہ د عائشونی ولې نو د پرونه دی خاطر د طالبانو حرکتونه شوې دي. موجوده تاسو سره خبرې کوم چې زه د قیمه یو زموږ منطقي او سنگر دار ته دی پونو چې دا سرونه کې جنگ شروع شو اوس ما خام نه دی خاطر.
د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کیږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې لګواک سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتې دي. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې، خو لا هم د ننګرهار ځینې لري پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش چې په پیار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خوجانو یا د پتیلاګام ولسوالۍ کې ټول بوره ماغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي. د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې د دلیل وړپوري امریکایي چارواکي هم اندیښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزی تیرونه ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ یاد کړی و چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترګری زد هڅو تر اوسه داعش دومره نه د ځپلې چې له حمله ولويږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته ویل
موږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دې ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تا دوی بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
و مرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې به داعش ډله له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان زبیر عارف پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت پر داسې وخت د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د ډلې له پرون راهیسې ور بیا د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی او ملکیان له خطر سره مخامخ سوي دي. له ښاغلي عارف سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د له منځه وړلو لپاره څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن هغه ډله کفاله هره توسي ډله وي هغه که د داعش په نوم وي که هغه د طالب په نوم وي که هغه د جیش محمد په نوم وي دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د له منځه وړلو دپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي زموږ دپاره د دې هېواد دښمنان دي. تاسو په تیر کې د دې شاهدان وی چې د هیواد دفاعي یونټ ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې د ننګرهار کې مظفل عمداسې په کونړ کې مظفل عمداسې په لغمان کې مظفل نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کې دوی جګړې کوي نو مونږ غمهار کړنه دوی سره کوو لکه د هیواد د نورو دښمنانو سره چې کوو هغه کوم پروسې ډلې چې دي نو زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي او هغه شپني عملیات هم دي همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي تاسو په شاهدان وي پرې تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستي هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدې بعضې قومندانان له منځه لاړل نو مونږ هېوادوال ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قومندې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې او یو بل څه ویلي چې دا د موږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارنۍ پدیده ده، دا د افغانستان لپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. پاکستان سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کې ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو دا چې د افغانستان د پاره یو ګواښ او تهدید دی نو موږ د دې سره هغه چلن کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه یوسو او
تاسو اردوونی او شمیرې څخه چې څومره کسان به ویدې داعش ځکه چې وای دوی جلب جذب هم هر وخت زیات کوي
ګوري دا افغاني پدیده نه ده، دا بارني پدیده ده. د دې افغانستان خلک سازګار دي، د دې سره په دریج نه ضروري سره د دې سوچ سره د دې فکر سره د دې هغه طرز ته په کور سره د افغانستان خلک ډېر مشکل لري، مخالفت لري. د دې همداسې په کندهار کې کساسو پر یادي په زابل کې په جوزان کې د دې خپل د وجود اظهار وکړو د منډل اهل د داسې پنځار کې د دې زور شور هغه مخاطب شو یو محدود تعداد باندې هغه په کونړ کې دي، هغه په ننګرهار کې دي، په ډېره برخه سرونو کې دي. نو دا به هم ختم پاتې راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان زبیر عارف و چې د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش ډلې په وړاندې دغه وزارت د اقداماتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي له اکرام الله اکرام څخه اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړی دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې په اړه وروستۍ هلو ځلو او انګلستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه مقالې او تبصیرې خبرې کړي دي. مسیر ورځپاڼې له حکومت سره د طالبانو د خبرو نه کولو ربړه به څنګه هواریږي په عنوان په خبره کړې سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو له قوله لیکلي دي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي که څه هم د زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر هیوادونو هڅې وکړي چې طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو ښکاري داسې چې دوی ټول په دې چاره کې ناکام شول. سر مقاله لیکونکي لیکي چې اوس چې خلیلزاد له طالبانو سره وم پړاو خبرې پیلوي باید د مسلې افغاني اړخ معلوم شي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې که طالبان په هیڅ صورت له افغان حکومت سره خبرونه ډډه کوي نو پکار ده چې د حکومت په بدیل فکر وشي. ملي ارمان ورځپاڼې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ وم پړاو خبرو ته چې په نږدې وخت کې به پیل شي اشاره کړې او لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد له کومو لاسته راوړنو سره وم پړاو خبرو ته داخليږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه زیات شمیر طالب زندانیان له زندان آزاد شول، خو طالبانو له هم له حکومت سره خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلې. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې چې په ووم پړاو خبرو کې به خلیلزاد ډیره هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آمده کړي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خاغلی خلیلزاد دا وار هم په دې چاره کې ناکام شو نو د سولې خبرې به مبهم حالت ته لاړې شي. هشت صوب رسپانې بیا انګلستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه سفر ښیي چې انګلستان د افغانستان امنیت او بیا رغونې ته ژمن دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې انګلستان یو وار بیا د تیر په تیر هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. سر مقاله لیکون کې لیکي چې د انګلستان له سفر وروسته بعد سرطان پښبګم خغل غنی اسلام آباد ته لړشي او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان او د پاوز له مشر سره به وګوري. خو د سر مقاله لیکون کې په باور چې آیا دا وار به پاکستان پر اختیار هم د سولې په پروسه کې له افغانانو سره